کسانو ته مرګ جوړ لواړوله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونې خبرونه مه هېروي. خو په افغانستان کې د ماښام نهه نیمې بجې شوې، د شپې وبښي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وتړو په اړه د وروستي مهلت لپاره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پړ کړی دی. د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر روسي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو افغان بې اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 چې نن د دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. د افغانستان یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې په یو غونډه کې د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد د افغان کډوالو ستنول وغندل او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانانو د په زور ایستلو او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی ول په بیړه له پاکستان د میلیونونو افغان کډوالو ایستلو افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږي ته پام نه کول بل د دوړو غونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنیدونکو کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فاضلاتو د شبکو ویجاړېدل د ناورین سبب کېږي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، نن پاکستان بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش 5 ګټلې او لومړی توپونه وکړه او د 204 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 205 منډو هدف ټاکلی. پاکستان د درې لوبغاړو په سجدو په 3 اور کې دغه هدف پوره کړ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ته ور ورسیږي، یو بل راپور هم لرو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د دې ځواک په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي، خو د پخوانی جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او یو شمیر سیاستوالو ویلي چې دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته یو ځواک وي. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني ونې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکنی والی عبدالله طالب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو شنن کې په اړه بیلابیل نظرونه لري. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هیبت الله خونزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اکثر وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي، نور دی ته ځي، ته به چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي، بل ورځ بل رقم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي، هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک په د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کوي سمی یوسف صاحب بیا وایي ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر دا اقدام کړی. نوموړی زیاتوي د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره هغه کسان دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یې نوملیکنه کړې وه.
دی خي چې دی هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګي یا فدایان هغه په ځان ټول کړی دي، او که په مستقل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لا رمسته کوي د د دغه کوي د لاري او خنسا کوي.
په تیر جمهوریت حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علماو شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلی دی چې ملا هبت الله خونزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د څلوېښت زره کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالیه وزارت څخه 6 میلیارده افغانۍ هم غوښتې وې چې له دې امله د طالبانو د مشر او د مالیه وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو چې په پایله کې د مالیه وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده چې تر اوسه د رسنیو او خلکو تر مخ نه دی راڅرګند شوی، مخکې هم ورته ادعاوې شوې وې چې نوموړی هڅه کوي ټول واک او اختیار له ده سره وي او ټولې پریکړې دی وکړي، چې له دې امله د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو د ټوکېدو خبره هم شوې وه. خو طالبان بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلاف او د واک انحصار ردوي او ټوله ډله د یو مشر تابع بولي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په ځلونو د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په ځینو هغو پریکړو سخت نیوکې هم کړي دي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده کړي دي. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
د دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړيږي، سکروټي پلاس کینیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول، پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل اغه واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوي، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکو احمدین آزاد دی وزوان کی سره تکوی چې د شرط د غټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو الکو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې اسکر خپل منځ کې شرط لګول وخت چې زله سین نه غاړه تیرېګم بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګول دا غرا کې مال نو د مستداله نورم قبول کله وې زه سید نه الکم تکړه ځوان دا چې سین ته ایسه او کده شو د غیز وبم ډیر یخې دي دا چې من سره رسیدلې سلاسونه او د خپې کار پرې خې د بیخې یخ شوی ونم د نور فکر کله چې دا سټوخه کې من سره دی چې تر څو خبرې د چرشتان الک د سیاغه او بوړ د نو استدیوب سی ورغلې او الک بیخې سورک کله وبو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفور زید خپل او ملګری کی سره تکوی چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې له مختلفو لارو خپل همکار و ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماز معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سم اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړ تر جنگ سره ورته چکو غان سره ورسه د خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان د دې د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه چې خپل انسان ته بل ځوان چې زاس غیرتی مې زه هر څه کولای شم
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت بایز دي چې مونږ ګولیږي زندان ته مونږ دا چې مونږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې به احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دوی ځان سره به احتیاطی د داسې لامبو کې مثال دروخله دغه سی نشو بار کې دروخله ورو جناب سرکینی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زولې دیم تاب راوړم ته ټول دوی ځان سره زیاتای د یو ظلم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي کې لامبو کې ډرایوري کې پونیشی کی اداس ځوان نورې ډېر چارې دي فرض کی باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لا سورنه کی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
اروا پوهان وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلې وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځواني کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي لزان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وخی خو یا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نور بې احتیاطي کول د غیرت په قطار کې راتلی شي دا دغه ډول کړنو مناسب بدلون نه دی په دې اړه مولا ارواپوز یو حق شم سره مرکه کړي او په پیل کې متری پختلی چې ولې ځوانان دغه سکړنو ته مخه کوي
زبد د کوچنیوالي زینو مرحله ته اشاره وکم کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنه نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په د کې سر روباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه ته چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دن ته متوجي کړي د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګڼل د احساس پیدا کړي چې خزم منل کیګم پټولن کې پورته زنه ځان را خوشی کړه د خطر نه دسی وزته پورته شې چې حالت به تر کته کېدل ممکن نه وي ډیر خطرناک او بوته ورشه دی اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدل چې ایشې دلی غوړی را اخلي په خپل لاس کې ولې د ټول هغه سيزونه دي چې عميقاً دی یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی د هټ ترسیګ د ټولنې نظر چې دوی د نور پام ځان ته څنګه راوړوي په هغه کارونه راوړوي چې هغه نشي کولای مقابل لوري نشي کولای هغه ورته پاتې راځي د مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او د دې کې ډیر طبيعي ده چې رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکی اړخه له جسمي اړخه ستونزې مخ کوي او دا له حقوقي اړخه هم نه هنجاري ګرځل کېږي د ټولنې په نظر چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلبلی در تخیم چې الته بل څوک نشي کته کې دی ولې دا کوم ګټه نه ده ځکه د کار ووم شم کولای ځکه ملسترونه نه لرم کوم ولې ماته د سخکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼم کېږم ځکه تاسو مونږ نه ای
ځواني د احساسات او انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په اوس کې باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسب زمینی نشته ځوانان دغه سکار نه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې سدي
مناسب بدلونه اصلا د تورن عرف او خپل تورن تینوي مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي هغو لپاره ذهني زمينه ډیره مهمه دي کنه هغو کول شي ډیر پیچلي شکلونه منستر او ډیر پیچلي طرح منستر او ډیر عجیب عجیب نقاشي او خطاطي وکي مثلا د هغو شیان چې د انرژي الته په هنري ډول باندې مصرف کېدل شي لوبي وکي هغه کسان چې فزیکی اړخړي سرکوب شي وي هغو کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې د کول شي ډیر اتلوسی تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیواله کې دوی هم دغه ډول محرومیتونه سرکوبګری سره مخ شوی دي فزیکی اړخ کې دوی به خطر ومنند کسان ګرځیدل دي دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلی دي چې نور ته واقعا حیران پات کیږي او هغه ځای سالم ځای دی هغه ځای د منلو ځای دی هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي نور بدلون معمولا د ټولنې د فکری ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري یعنی ټولنې مدیران ذهنونو مدیریت کې دلته افکار مدیریت کې دلته ټولنې اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته تورنه کې عقل کوم یو دی خلک څنګه سنجونی کوي څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک وومنې دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د پزای باندې شهرت یو ډیر خه بدیل دی یو څوک نشي کولای شهرت ورسیږي راځي دغه کار کوي دغه 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 کارونه کوي مثلا فلانه فلانه چې ما خلک وو پیژني ولې تاسو د لپاره سالم لار نه پرېږدي ټولنی مدیران هغه ټولنیز بنسټونه هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال لکه لور نو چاپیریال د کول شي جهات ورکی شکل ایجاد کی ساختار ایجاد کی او شو جوړښت روډیشي هغه انرژي چې الته مصرفي کی په یو سالم دی کې مفید دی کې دغه لپاره مصرف شي د انسان لپاره
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پوري غټه کوي یعنی موږ تر اوسه پوري هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکول شي چې مثال تک د لاس پرې کوي او وینت ریزي دا غیرت نه دی
ګوري یو مسله دا چې موږ یو څه دکړي ورسو یو بلته سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي د بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده ولې دا لومړنۍ د حل لار نه ده یا اساسی د حل لار نه ده ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو نور د منز کې د حل لار هوا کې ولا لار د حل لار ده له بنیاد نه ده له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن ویورته اسمپشن پیشفرض مخکنی هغه شانت مونږ سم ګڼل دي هغه څه دي یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته مونږ مثلا اتلولی څنګه وو پېدل چې اتلولی دغه ته وایي چې مونږ تعریفو هغه باور ته تاسو سوال لاندې نه ولي نوې تعریف دي باور ځنه شینی ولي نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنی اتلولی واقعي زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولی بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولی په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولای د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولی او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راوخلو چې دوی تعریف کوشي نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پویږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی ما ته ول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر اړه باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي لزان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په خوانځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده پا په کابل کې د نجونو د ویلیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سا بدې خبرې راته کړي، فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس ووایم، او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټ ویلۍ و چې د غونډ صنفونو اشهدارې چې دي نو ټول هماغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان و هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم. خپې مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی، بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې، خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بېدرېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سیمه وکړه، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو سخت ویلی چې ټیکه سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم، د نورو استادانو سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا مو ګوایي سي وهل ستا، دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقاو سي بل ته مې روپۍ ورکول، دې نه مې غته ډېر ناز ورکاو. هغه خپل دې ته مجبور سي هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ما ترې څه دې ما زمن درس نه وای، دې ته خدای پاک الحمدلله واس ورکړی. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وای چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کېنه د موټروان سره کلینر کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی. نو ورته وایه چې که ته درس نه وای، بیا خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي، نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي، نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلي دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري، نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضلت تر جوړ سی او مشکلات تر جوړ سی او سبب دې کیږي چې اختلافات مابین کې راسی او تر سرندولې خبر ورسیږي.
معلم سمی الله په دې باور دی چې یو زده کوونکی ډیره شوخی کوي یا درس نه وایي د دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي، خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای راوغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي. نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي. ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وای تمبل ډېر طریقې دي. نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبرې ورسره کې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونسي. دې ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترینه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترینه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي. پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین روغ وختل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تانګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
Yeah.